سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزایم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت واړي چې د سولې روان بهیر لسره ارزیابي یا ورته کتنه وکړي. دا موده سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
پیاڅو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایډن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو د کرملین وای مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړی، نه یو اړخ و او نه مو هغه تایید کړی، او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
ښاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت د دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشي کېدل یو شرط و، له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي دي. د ولسمشر دوم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې وروپیژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي.
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کامل هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظمان یو په بل پسې راغلي، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته ډیر سترګې په لار یم.
د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل د پشاتک څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او د یو بل خبر لمخه په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر موږ مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 راهیسې د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له امله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه و. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې، څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپي داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګه په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلی دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډېر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول له ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. ښاغلی بایډن دا هم لیکلي وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زهیرمل په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایډن غوښتي چې د سولې پروسه د لسره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوي دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وختو نه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډۍ کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې دا خپله یو ناځواني وه چې له افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وای سوي.
یعنې خیبر صاحب، د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتماً تړون هم یوه برخه ده له سره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی؟
د خلکو له ادرسه خبره هم دا ده چې دغه ډول لکه اوس چې روان دی دغه بهیر، دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول شوې چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بالاخره دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاوو له امریکایانو مو دا پوښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول یې کوئ، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر راتګ به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وی ځندول او دا دی موږ ور دخیل کړلو ځان جنې وېسته.
څه فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندیږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګوري لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړي وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادي خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادي خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت د وروستیو څرګندونو او همدارنګه د دوهی تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهی تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم برید، همدارنګه د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلي غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دی چې په خواشینۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو له لوري د دغې نامشروع جګړې اتوالې او پر ملکی وګړو او عامه تاسیساتو بریدونه د دینی ارشاداتو او د سولې روحي خلاف او بشري ضد جنایتونه دي. ښاغلی غنی یو اربیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالي او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې اجماع او غوښتنه چې دائمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. په کندهار کې موټر بم برید څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې وروستي جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازګر رادیو ته وویل چې وسلوال طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله برید وکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیر شپه د وسلوال ترګور لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې در سره سو. په همدغه کې زموږ د ملکي خلکو کورونه چپه سوي او دیارلس نفره زخمیان د ښځو او ماشومانو په ګډون او یوه ښځه شهیده سوې ده چې په همدغه برید کې بدبختانه زموږ درې سرتیري ستي زخمیان سوي.
بل خوا د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه څلور مړي او شپږ دېرش ټپیان وربلل سوي. په وژل سوو کې دوه ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامل ده. په ټپیانو کې شل ملکیانه او شپاړس نور پولیس دي. میرویس روغتون ته راوړل سوي ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تېره ورځ وویل چې د میوند په شمول د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا په نوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. ښاغلی میاخیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې که څه هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د ده په خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حمله په پوستنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په پنځلس شلو ولایتو کې ترسره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه څلور پنځه ولایتو کې ده. اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند ده، قندهار ده، اروزګان ده، فرا ده او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجې ورنه کړله، بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل صاحب، تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا پرتله باندې کم شوي که زیات شوي؟ ویل کېږي چې وروستیو جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لږ دي، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغې تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغې د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، اروزګان کې او یا قندوز و فرا کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کېږي؟
بعضې وخت کې ګوري دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وي په هره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو دم هغه سیمې پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وه چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه موږ لوی درسیه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څېړي. همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دي او د عوامل څېړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بېرته منسجم شي او بېرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې وه، ویلي چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې وایي د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه کمه کړي. مجیب حبیبزی په دې اړه له مزار شریف یو راپور رالیږلی.
سیمه هاشمی په بلخ کې له سوداګرو مېرمنو یوه ده. د هغې په خبره چې د نامنۍ د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوږدېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لېږد او رالېږد بهیر ته زیان رسېدلی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په موخه خپلې حملې زیاتې کړي چې له امله یې په شمازون کې د نامنۍ د زیاتوالي تر څنګ د پانګونې کچه هم کمه شوې.
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پلی تیریږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتیږي. اوس د موږ پانګونه د ماتې په حال کې ده او موږ په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره له دې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو اوږدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته ناهیلي زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های اعتراض پیدا کردن از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کسه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید ووایم چې په لویو لارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لویو لارو د سوداګریز توکو د لیږد لګاډو باج اخلي. اخوا بیا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګري د شرعي احکامو له مخې پر سوداګریز توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پر سو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنۍ په خاطر نه د توانېدلی چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. اجمالاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښتو کلونو کې د خپل خو او اوږدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د ده په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي، د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې هغو اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ وي ستنېدلی شي او پایلې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز ورځپاڼې سربیره پر دې چې منلې ده ښایي متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نه کړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپله وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه. په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوری لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش د غرض د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د دې هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغو بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی بچی د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان یې بیګناه بللی ژمنه کړې چې له دغې محکمې سره به همکاري وکړي. په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټوله نړۍ کې پرون پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویم نیمه پیلو. په اول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لنډ غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبر شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. د زابل ولایت سمزور ولسوالۍ له زنجیر څخه دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې دا مریضان ورځي، دا خلک ورځي، دا د کوچنیانو مواد بولي، شیدې بولي، هر شی چې بولي دغه دا کلینیک ته راځي. دا ټول په وایسو باندې ورکوي. د خوارو د غریب نارانه کارویدل کېږي، د مسجد نارانه کارویدل کېږي. په دغو پر سر چې حکم مسؤولین ولاړ دي، د دغو پلټنه دې وشي، د دغو معلومات وشي، خلک ډېر ورسره په آزاد دي. زولا اوس فلالان له هغه د اسرار مراجواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر دا ډېر ټمبر دی. باید دا صبردار شي، دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوی چې وګوري ټکر سوی مسلمانان تر موټر لاندې سوی یا څه سوی، باید دا ټمبر یو څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړی دی چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پوله تر جړې پر راځي نه تاسو جوخیږي. دا ټمبر باید څه پراخ شي، دا د حکم بار دی.
پیغام دا دینا مرزا ایمن مجری دا بشرزان سخه مجرسی بس پادا کنی کنی که یا در دا سنک پرغیر شدی و رزی تیر و مرزا عبدود مکامات مرزا آواز دیو رسی چه مرزا مرزا را کومک ویشی و مرزا مرزا را ورسی مرزا در دا یخ بس آوال سرا دا دنیا ناسی سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګېډه کې چنجي لري، دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا چنجي د لو د استفراغ به کا جوش نه ته باور لري پراته کوو چې دا اوس د ادم لاسې درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې دوی نه اوس هغه ته درې بخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اړه خبرې کوو. لا مخالکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو. ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه ویناس کوي چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې راس کې چنجي؟
څه رقم آلت سي استفراغ یې کړم.
بل څنګه او نس پرسېدلی و؟
دغه چې خوراک نه خوري چې نس پرسېدلی نس یې هماغسې کې ته ده اوس بېخي چنګ منګ سوی.
څومره ورسره پازه بېز د دومره په تکلیف ده د چنجۍ له لاسه؟
دغه چنجۍ یې درلوده استفراغ به یې کوه او جوشنده تبه به ډېره پراتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاس دی اوس دغه پچکاریګان ډاکتران شیان راکوي دا اوس چې دی بېخي درو مه وایه زه بېخي درېده ونیسم پښې مې خکوي.
چنجۍ له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجۍ نه پوهېږم چې څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې لهزه نه پوهېږم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشمن وو پاک ساتل.
د چنجۍ دوا چې ورکوي کنه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وری زنه دی دغه پستی فخا کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یدو قشقم فزور ور نور چی شری خور.
څومره ډنګر سلغه وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. هوا سر کی دونه و دغه تو درې وخت بیخی خلاص ده.
زیات ډنګر سول.
او زیات ډنګر سول.
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه ونه.
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور کې خالي ماشوم نرم ده.
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین پینار ټاک نه رقم سپونه غو نه رقم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه وشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې مټې زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټوله شپه زړې هم سي زړې زړې وې اس خوب لري.
چه خور جنین
مزمونه
تو بچی لری
هنزه بچی خود نالی گیش نست میدرکی چه وقت زر بوادا چای جوری ورنه که نه داد زن نبو نالی گی
تی و گیسی بیانو نست درد که؟
نه
ایتا ماشومانو چونجی در رودل نست که؟
دوست در غلطی جنکش میبی منگا میاشت میاشت که دو تا تابلی دور که با یا مشربه دور که با دو به چونجی خطا که اولا دادری ورکای تا مترسانه دیگر که
چنگه دی بیا چونجی لری؟
100% لری چه وقت سمری در دخلی نسپینه لره نخلا ریزی دا پا مخ که که برگ ریزی برخش سپونی پیدا که گیم با چی گی دادینه
اشتیه چنگه ای بیا؟
اشتیه دیر زر بگی که دیر بکم اشتیه لک شیخ ری.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجي زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجي شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایي موادو سره اخلو یعنی غذایي مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چینجي بدلیږي او مغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب ته مشکلاتو کېږي.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه. کراتو وایي چې کله ماشوم نس کې چینجي پیدا کېږي د کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی تا منگه پرازیت وایو. پا مجموع که طول چینجی پرازیتونه دی پرازیتونه هغه اجسام دی، هغه حیه اجسام دی، چو دوی د انسان هغه خواړه چې دی خوری د هغه نه استفاده کوي. او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي، دوی په خوارزواکی، کمخونی او بالاخره په زوف باندې مساوي، او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي، او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي، او ماشومان عملیاتیږي، او د عملیات نه وروسته طبي ده چې د چنجي د هغوی د کلمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي، چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده، حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي.
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوی نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بیشتیایی لري، بل دا چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي، او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او اساس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته، او که په وخت اقدام ونه شي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې، ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کوي، د نس له درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري، او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري. آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم هغه مقدم و اعراض که کیده شی چرا شی پا اغوی که در اکثر غذایی مواد و در کمبود سبب کیگی، در غسپلونه چه من سرازی داده اکثر ویتامینونو در کمبود لکه بلده.
آقا ما شما انتی چونجی لری پا کور که کمه لمرانه مرست لدو سر اوسی ترغت دکتر ترسیگی چه تریاو ها در ایدم بشکل کم سی.
مهم خبر داده چه که چونجی کم وی در نظافت مراعت ده، که چیر تا منگا پاک و با پاک خواده، خصوصا سبزیجات و ترکاری باب و امده رقم میوه کلا چه ماشومان تورکه و دا پاک پری منزل شی یا پوست کرده شی یا بیا ماشوم تورکل شی یا بل ماشوم تا دا لاست دا منزل و عادت ورکل شی، زه مطمئنم چه اصلا پچنجو اختکیدل دیر کم تصادف کیگی. خوب یا هم که تصادف شو، نو مهم خبر داده چه په نور نړۍ کې مخبوه د هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دو کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي، که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستی په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري، هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالي سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانه نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت خنه ده. منګ د خاور و خزل و سره سره کار لرو، نظافت خنه ده، از منګ مثلا صحی و بنه لرو، صحی خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی ده. خو کله کله داسې کیدای شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي، او منګ ورته هغه دوا ورکو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي، هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی، خو که موږ منظما خپل ماشومان که د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل اده چا خبره دی وارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو بیا دغه د کتلوی چنجو خطر په خپل لمنځزي.
بله د چنجي اواز ماشومان لري او که امکان لري چې لویانم په دې آفت تخته سي.
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي لکه مستر ازي غټان ډیر کم د تصادف کیږي چې اغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري یا مڼه پوست نه کی او وی خوري یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتمن په اول پریمینز بیا په دسترخوان کینی. نو د دل خاطره په غټانو کې چانس کم ده خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده دشته چې د نس په چنجو وخت شي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې اوسه.
تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه ستړي مشهید د لوبو لمیدانا یوې بلې ونیزي خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کورش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کورش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. په روانه خبرونه کې به ښاغلی اسحاق زی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدې. له زرو ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ په روانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واورئ او که وختو د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډي بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له زرو ډیرو ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغو ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 5 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشتې کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوالو شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یاد شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي خو دا یې زیاته کړې چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې دلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاره پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ ترسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې دلی کیپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونرسید او لوبه یې له لاسه ورکړه.
یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو لا زادی رادیو نه د لوبل میدان اونې زخبراونه او ری لک وړاندې مو چې واوریدل په کابل کې د بدن د خولا د نګدي زرو لوبغاړو ترمنز د فټنس او وزن پورته کولو سیالي پایته ورسېدي. دا سیالي 15 ورځې وړاندې پایل شوی وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د خولا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږیدلی یو.
بعد قرنطین نه اولین دور سیالۍ د کابل په ساته په تعداد د 1100 ورزشکارانو د 215 کلبونو نه ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابیږي او د دې تر څنګ د هغوی د پشتیوانۍ دپاره د بی ټیمونه هم انتخابیږي تر څو که چیرې په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونو کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګورۍ به د اتوماتیکلي د ځوانانو او تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي. نو انشاءالله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالۍ کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالۍ نه په سویلي آسیا او آسیایي جهاني سیالۍ په 2021 کال کې چې په لار اچول کیږي نو موږ د دونه هغه برتره قهرمانان په خپلو خاصو بارنامو کې قرنطین کوو او هغوی به خارجي سیالۍ ته آمادګي انشاءالله نیسي. په دې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لار اچول کیږي چې وخت چې ټولو ولایاتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لار باندې واچول شي خلاصې شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي. نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې چې موږ دا سیالۍ قرار راټولې کړو ځوانان پکې راجمع کړو او هغو کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راوباسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لار اچول کیږي هغې کې ګډون وکړي او د هغې نه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلي آسیا او آسیایي جهاني سیالۍ کې ګډون وکړي. نو واقعا دغه کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لار اچولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمینه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجه کیږي. دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکارا په خپل وزن کې سیالۍ کوي مګر د اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایه او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی ته زمینه سازي د یو بدې لارې نه د ورزش لارې ته کیږي. بلې د نجونو څانګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په هغه کټګورۍ چې په خارجي هیوادونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي په افغانستان کې موجود موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د هغوی په خاطر باندې د مس رسلینګ چې یو بخش د باډي بلډینګ ده موږ ورسره یو ځای کړی په خاطر د تشویق د او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالۍ موږ په لار اچوو. بالټیکس وهل دي ریسپاند بازی ده ریسپاند کشي ده زور دست ده مس رسلینګ ده چې یو نوی سیالۍ ده چې هغې کې ډېر علاقه مندي د نجونو ټیمونه لري. دا سیالۍ پنځه ورځې ادامه پیدا کوي پنځه ورځې نظر په تعداد زیاتو ځوانانو ورزشکارانو چې په هر وزن کې د دوی د اویا نفرو نه درې نفره انتخابول ډېر سخت کار ده. د درې نفرو انتخاب تر څنګ موږ ولس نفره باید د الفو د بی ټیم چې ترتیبوو یعنی دا مشکله ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادانو د ساتلو او د ورزشکاران یا د ځوانانو د زړه د نه ماتولو په خاطر باندې هغوی ته موږ زمینه سازي د دې کړې چې هغوی په آینده کالونو کې هغوی یو سټپ یا یو پته د زینې رامخکې شي نو هغه هم فدراسیون ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي. نو واقعا د ځوانانو علاقه مندي ډیره زیاته ده.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک اوس هم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. ښاغلی اسحاقزی څو ورځې وړاندې د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم ګټلې ده.
زه اجمل اسحاقزی یم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی یم. دا مسابقه د 12 د عقرب نه تر 14 د عقرب پورې په کابل مرکز شهر کې د غازی استیډیوم جمنازیم 2015 نفری جمنازیم کې برگزار شوی و. په دې مسابقه کې 14 ټیمه اشتراک کړي وو چې 12 ټیمه د ولایت وو او 2 ټیمه یو د ایران د مهاجرینو وو او یو هم د پاکستان. زه وتوانېدم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکم او اتلولی ترلاسه. هدف د دې مسابقې دا دی چې د ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقې کوي د دې څخه غوره پهلوانان انتخابوي هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا دا پهلوانان کولای سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقه ورکړي. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخلم او د مډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز مډال مې ترلاسه کړ د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقې کې چې جهاني مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان شهر کې د کورنۍ میټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورونه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی وایم. د دې ترڅنګ د درس ترڅنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. او اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوان نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډیرې پاملرنې وړ وګرځید. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبې ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول ترسره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبې په پام کې نیول شوې دي. دار الحلقه چې لزمه کې 15.5 متره لوړوالی لري. د 1.6 متر په لوړوالي متوازی چې د دوو لرګیو واټن یې 26 سانتي متره دی. د متوازی اوږدوالی 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالي خراک او په 1.3 متره د خراک مخوي. د 2.55 متر په لوړوالي بارفکس. د 1.10 متره په لوړوالي د خراک کړی. ځمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو ترسره کیږي. د ښځو لپاره ناببره متوازی، د انډول موازنه او خراک لرګي په بیلابیل وړوالي او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هرې ډلې اتل ته په یوازې توګه مډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبي بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له صفر تر لسو نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینهو لپاره ډیر امتیاز 600 او د ښځو لپاره 400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربی ډوله سفنجي توشک پر مخ چې غاړي یې 12 متره دی جوړیږي او د ښځو نارینهو لپاره یو برابر دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوب له میدان ورزشی خبرونه هم پات رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پر جان پس پاگل کرم جانانا